السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. نن د زیارت روز کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې، کابل کې دی 5 می، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل
او زه بارکوال میاخیل
هرکلی وایو. او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول شوی مخالف سیاسي ګوندونه وایي په حکومت به فشار نور هم زیاتوي، او وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالف ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي. د رهبر کمیټې مشر اکرم درانی وایي
اگلے چند دنوں میں دباؤ بڑھایا جائے گا، دو دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے.
تیرش پا یو واری بیا د پاکستان د پوز ویان د یو شخصی پاکستانی ٹی وی سره خبرو کې ویلی چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي، او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. یو دفاعی سیڑون کې تلت مسعود پر دیڑا وائی
فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
او د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت په بټاباد ښار کې په 2019 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر افریدی له تندراو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولې. خو د امریکای کانګرس وایي پاکستاني چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولې. د شکیل افریدی وکیل وایي
خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول شوی مخالف سیاسي ګوندونه وایي پر حکومت به په راتلونکو ورځو کې فشار نور هم زیاتوي. د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر او د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان درانی وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالف ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي. لنډ تفصیل یې زموږ له همکار بهروز خان څخه اورو.
نن په اتمه ورځ هم د آزادۍ مارچ په نوم راټول شوي په زرګونو خلک د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په احتجاج دي، او د عمران خان د حکومت خاتمه او د پوز د مداخلت نه پاک نوي انتخابونه غواړي. د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو ناستي په دوامداره توګه روان دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اپوزیشن د ګوندونو نمائندگانو یو پریس کانفرنس ته ویلي چې دوی په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او تر هغه احتجاج نه ختموي تر څو د دوی په وینا په غیر جمهوري طریقه جوړ شوی حکومت ړنګ شوی نه وي. بلخ وزیر اعظم عمران خان خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې د اسلام آباد د احتجاج به سیاسي او د خبرو اترو د لارې حل راوځي. احتجاج په داسې وخت کې روان دی چې د نومبر تر اخره د پوز مشر قمر جاوید باجوا د چیف آف آرمی سټاف د هودینه ریټایر کیږي. د خبرونو تر مخه د تحریک انصاف واکمن ګوند دا فیصله کړې جنرل باجوا ته 3 کاله نور میاد یا اکسټینشن ورکوي. د اپوزیشن ګوندونه پټ او ښکاره دا دعوه کوي واکمن حکومت د پوز پلاس په غیر جمهوری طریقه جوړ شوی زکه خاتمه غواړي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان د پوز ویان تیر شپه یو ور بیا د یو شخصي پاکستانی ټی وی سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي، او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. سیډون کې وایي د پاکستان د پوز د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل په خپل د پوز په سیاست کې مداخلت دی، او دا بیان باید چې د دفاع وزارت ورکړی وي. اسلام آباد کې د حکومت په ضد په احتجاج بوخت سیاسي مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونه د هواد په دارو غک کړو چې ځان باید بے پلو وساتي. د مولانا د دغه وینا نه وروسته پوځي ویان میجر جنرال آصف غفور د مولانا فضل الرحمن نه د خپل خبرې سپیناوي غوښته وو او ویلي وو پوځ په سیاسي چارو کې لاس وهنه یا د کوم سیاسي ګوند ملاتړ نه بلکې د حکومت ملاتړ کوي. او د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې د راتلونکو خالی پورس په وزیر اعظم عمران خان لخوا د کرتارپور راهدارې پرانستې دستوري لپاره به د 10,000 نه زیات سکان د هندستان ناراضي. په دې باندې نورحال زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې په دې اړه وویل
On the auspicious occasion of 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib
د بابا ګورو نانک د زیږیدو د ورځې په موقع پاکستان په خصوصي توګه کرتارپور ته راتلونکي سکانو د پاره اسانتیاو اعلان کړی دی چې په کې زیارت کوونکو سکانو د پاره د یو کال پاسپورت شرط ختم کړی شوی دی. پاکستان د کرتارپور د راهداري د پرانستی د دستورې د پاره د سکانو لوړ پوړو مشرانو په شمول 15,000 څخه زیات سیکیاتریانو ته ویزې جاری کړې دي، خو بل پلو ته د څه سیاست مدارانو له اړخه او پر سوشل میډیا هم د پاکستان حکومت باندې سختې نیوکې روانې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په تیر ورځو کې ویلي چې حکومت یو اړخ ته د کشمیریانو د ملاتړ دعوی لري، خو بل پلو ته د کشمیریانو د وینو سودا کیږي او د مودي سرکار سره نوې راهداري پرانستل کیږي. پر سوشل میډیا پوښتنې کیږي چې د سکانو د پاره کرتارپور د لارې په شان پکار دی، د نورو ګاونډي هیوادونو افغانستان، ایران او چین سره هم د تک را تک د پاره اسانتیاوی راوستل سیم. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پېښور های کورټ نن د ډاکټر شکیل اپریدی د قضیې اوریدنه یو ځل بیا د نومبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت په ایبټ آباد ښار کې په 2011 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر اپریدی له توندرو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولی، خو د امریکې کانګرس وایي پاکستانی چارواکو ډاکټر اپریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی دی.
د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی خلک چې د بنو په بکا خیل کډوال کیمپ کې په ژوند کولو مجبور دي، وایي چې په دوی ستيري کې او څنګه په سړو کې ژوند کوي د ویرې حال نشي ویلي، ځکه چې بیا زورول کیږي. په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو له امله د لکونو په شمیره کې خلک کډوال شوي، که څه هم په دغو خلکو کې زیاتره بیرته خپلو علاقو ته ستانه شوي، خو د دغو خلکو دپاره په بنو کې جوړ د بکاخیلو کډوال کیمپ اوس هم موجود دی او خلک پکې د کډوالۍ ژوند کوي.
پاکستان وایي د اف اے ٹی ایف لخوا چې ورته د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو د لیږد په اړه د کومو ګامونو اخیستلو وینا سوې وه، پر هغه د عمل کولو پر لپسې هڅې کوي او هیله د اف اے ٹی ایف به د پاکستان هڅې وستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د دفتر ویان د ډاکټر محمد فیصل نن ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي.
په امریکا کې د ټولنیزو اړیکو ویب پاڼې ټویټر په دوه پخوانیو کارکونکو باندې سعودي عرب لپاره د جاسوسي کولو تور لګول شوی. په سان فرانسیسکو عدالت کې د تیر شروع په ورځ دا تورونه لګولو په وخت ویل شوی دي چې سعودي عرب سره تعلق لرونکي د تنانو، د سعودي عرب حکومت باندې تنقید کوونکو او نورو تنانو شخصي معلومات راټول کړي وو. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه یو امریکایي وګړي احمد ابو امو او یو سعودي وګړي علي ازبرا باندې د جاسوسي کولو تورونه لګول شوې دي. علي ازبرا په ټوئیټر کې د انجینیر په توګه کار کاوه او په هغه تور دی چې په کال 2015 کې د سعودي چارواکو په وینا د ټوئیټر استعمالونکو 6,000 تنانو په اړه یې معلومات راټول کړي وو. د پیښې وروسته ټویټر هغه نه اختنې پوښتنې وکړې او دی د دفتر نه معطل کړو. د سروستو چې دی د خپل کورنۍ سره سعودي عرب ته واپس لاړو.
د امریکای د کانګرس د استاذو ایوان هغه ډیموکراټان چې د ډونالد ټرمپ د مؤاخذه پاړه د چیړنو د پیلیدونکو هڅو مشرک وي وای راتلونکي ونی به په عمومي غونډو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د دوه مهمو چارواکو وضاحتونه واوریدل سي. د استاذو ایوان د استخباراتو د کمیټې مشر ایډم شیف چې د پلټونو مشرک وي 13 ورځ وویل په یوکران کې اعلی ډیپلوماټ ویلیام ټیلر او د بهرنیو چارو وزارت دویم مرستیال جورج کینټ او په یوکران کې د امریکای په خانه سفیر ماری یووانویچ به د نومبر پر درلسمه پیلیدونکو او ریدنو ته حاضریږي چې په ډاګه به تر سره کیږي.
په چین کې عدالت نه تنانو ته فنتنیل نومي درد ختمون کې دوايي امریکا ته قاچاق کولو په جرم کې سزا اورول ده. چینی پولیسو په 2019 کال کې د امریکا د کورونو چار وزارت لخوا معلومات ترلاسه کېدو وروسته په ډېره پلټنې کولې او د چین په جنتای خار کې چاپو په محل دا تنانی ولیدي. ادوی نه یو لس اشاریه نه کیلوګرام فنتانیل دوای ترلاسه کړي او 19 کیلوګرام نور دوای ترلاسه کړي. نن دې تنانو ته اورول شوی سزا کې دریو ته ټول عمری بند سزا او شپږو ته لږې سزاګانې اورول شوې دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ ماجګرنې خبری خبرونه ته غوښیاست. د خبرونه په پاتو برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکه درتل درو. اردو اسلام آباد ته پوهیږي چې له یوې اونۍ راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ په نامه باندې احتجاج روان دی. دا چې دغه احتجاج تر کومه ځایه رسېدلی، له حکومت سره خبرې کامیاب شوي دي که نه دي، د دوی غوښتنو ته څه ځواب ویل شوی که نه. د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. پیر ولایت شاه صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
ډیره مننه بارکوال صاحب.
که دار ته وایس چې نن خو د دې احتجاج اومه یا اتمه ورځ ده چې احتجاج تر کومه ځایه رسېدلی، او آیا حکومت د احتجاج کوونکو غوښتنو ته څه ځواب ویلی، د دوی مذاکرات کامیاب شوي دي که نه؟
بارکوال صاحب، چې تقریبا پورې د مذاکراتو خبرې دي، نو د حکومت د طرف نه چې کومه کمیټه ټاکلې شوې وه، د اپوزیشن چې کومه کمیټه وي، نه د مخالفه ګوندونو، دا غي ترمنځ خو مذاکرات به نتیجه او خپل خو اوس په حکومتي ګوند کې شامل پاکستان مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر د چودري پرویز الهی، هغه دا ټول خبرې کوي د مولانا فضل الرحمن سره. او تیر شوی دوه ورځې کې هغه نن سلورم ملاقات کړی دی د مولانا فضل الرحمن سره، او بیا میډیا سره خبرې هم کړې دي، او دا تم سرګنده کړ د پرویز الهی چې وخت باخلي، روزه باخلي، خو دوی د حل په لوري باندې مختلف چې کوم دي بیلابل سپارښتنو باندې غور کوي. مولانا فضل الرحمن سره هغه دوی دغه پړوان لیکدي، نو په هغه کې یو قدم خبره کړې ده چې د کال 2018 انتخاباتو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړښت هم یو سپارښتنه چې کوم نن هغه باندې غور کیږي، نو دغه خبرې روانې دي. خو نن بیا د اپوزیشن ګوندونو پاکستان کې چې کوم نه مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت مخالفه داغي د رهبر کمیټې غونډه شوې ده، او دا هغه ګوندونه دي چې دا ټول په دې درنه کې د درنې ملاتړ هم کوي، او د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي، او بیا د دې غونډې وروسته کرم دوراني چې کوم د دې کمیټې رابطه کار دی، هغه دا ویلي دي چې موږ سم په خپل هغه مطالبه ولاړو چې وزیر اعظم به استعفا ورکړي، او بل خبره کرم دوراني دا کړې چې اوس موږ په دې باندې غور کوو چې راتلونکي دوه درې ورځې کې د احتجاج د لړۍ وغځو، د دې په حق لهم دی چې مختلف دی تجاویز باندې غور کوي چې څنګه د احتجاج دی اوږي او په ټول ملک کې د دې په شدت کې زیاتوالی راولي.
اکرم دورانی چې دغه غواښ کړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دوی پر حکومت نورم فشار زیات کړي او کېدای شي چې وایي احتجاج بل رنگ واخلي، آیا د دې څه سپیناوی سوې دي چې د احتجاج بل رنگ اخیستل دا معنی چې یعنی دوی به نور هم ډی چوک ته ورغځیږي کنه څه بل معنی لري؟
ترکول صاحب اکرم درانی نے ہو چکا خبریاں دا تپوس کو اگر د دې سوازی جواب ورنه کو دا ویل چې مون دا تاسو سره نشو شریکول خنن د سحر نه د دغه ګون یعنی د جمعیت العلماء اسلام فریدل بل یو لیډر د مرکزی مفتی کفایت الله نوم دی، دا هغه دا بیان جاری کړی دی چې د دې دا شکلوم کې دي شي چې دوی په هفته کې درې ورځې د ټول ملک چې په یاجامو کې ټول ملک کې شټر ډاون یا کاربندیزو کې او بیا درې ورځې حالات په معمول ساتي، دا یو روټین باندې دی چې مونږ چلی دي. شو دغه شانتي مفتی کفایت الله ویل دي چې ډی چوک کوم چې د پاکستان پایتخ کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته یو ځای دی، دغه باندې هم دی غور کول شي چې دا درنه دغه ځای اوچته شي او دغه تلار شي. زه دوه درې خو هغه شریک کړی دي د میډیا سره، خو اکرم دورانی د دې څه تفصیل نه دی ویلي.
او لند پښتنه دا کول غواړم چې د احتجاج څه حال دی، دغه دوه شپې چې بارانونه سوي احتجاج کوونکي اوس هم پر ځای ناست دي کنه په شمیر کې څه کموالی راغلی؟
برکول سے معمولی غنتی کموال خراغل دے، خو بیا هم اوس مونږ دا ویل شي چې مقدویش مې راکې ناشتي دا کې د مولانا فضل الرحمن د ګون خلق او دانن اکرم درانی او منل چې دغه دی په پام کې نه ونیول چې ګنې داسې حالات هم دي تر اخې دي شي د باران د وجې دا مشکلات نه وروږي چې بیا مونږ اوس په بیړني توګه باندې داسې ټینټونو تنظیم کوو هغه باندې شپې لا هغه چې راو رسې دي تا کم چې به واټر پروف وي، یعنی د خلک به د اوبونه خوندي ساتي. نو هغه هم دا منل چې خلکو ته مشکلات دي، خو هغه ویل چې دغه مشکلات باندې به دي ډیر زر قابو مومي.
پر ولایت صاحب له تاسو ډیر ډیر مننه.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تیر شپه یو وری بیا د پاکستان د پوز ویان د میجر جنرل آصف غفور یو شخصي پاکستانی ټي وي سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. په دې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین نورو.
سیړونکو وایي چې د پاکستان د فوج د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل بذات خود د فوج په سیاست کې مداخلت دی او باید چې دا بیان د دفاع وزیر ورکړي وي. د پاکستان د فوج ویان ویلو چې په اسلام آباد کې روان مارچ یا احتجاجي ناشته سیاسي کار دی او د فوج په دې کې به حیثیت اداره نه کار لري او نه پکې کار شته.
کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوزیشن کیا جاتا ہے.
میجر جنرل آصف غفور ویل پوز په انتخاباتو کې هیڅ کار نه لري، خو پوز د آئین لاندې راغوښتل کیږي. پوز په خپل نه غواړي چې په انتخاباتو کې شریک شي او د وخت حکومت یې راغواړي. د پوز د ویان لخوا سیاسي تورونو ته جواب ورکول ناقدین د پوز د خپل قانوني چوکاټ څخه وتل بلي. په پېښور یونیورسيټي کې د پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز پروفیسر جمیل چترالی وایي دنیا او د پاکستان ولس ته پته ده چې دلته حقيقي جمهوریت نشته او په یو جمهوری هیواد کې پوز د دفاع د وزارت پابند وی او د پوز ویان یوازې د پوج په پېښورانه هلو زلو بیان ورکول شي.
هر تعلیمي استاد زی شعور او جمهوریت پسند شخص فرق په دې پوی دی چې د پوج په سیاست کې کار نشته او هر محب وطن فوجي د پاکستان سره اخلاص لرونکي سیاست سرکاري ملازم چې هغه د پوج ملازم دی، د هغه غټ احترام زما په نظر کې دی. د پاره چې هغه خپل ژوند قرباني په محاذ باندې ورکوي، هغه قوم د پاره د خپل سر نه دانګي، هم دغه د پاره د هغه عزت دی چې هغه کله سیاست ته را دانګي هغه عزت هم بیلي، هغه عهده هم بیلي، هغه مرتبه هم بیلي. نو د دې باندې هیڅ دوه رایې نشته. د فوجي د بیان ورکول په ذات خود سیاست کې مداخله کوي. دا بیان داسې بیانونه په کار دی چې د وزارت د دفاع طرف نه دي ته یو لیټر راشي او ته ویل شي چې دی باندې تاسو څه ګریډینټ دي.
د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د پوز پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود ډیوري ډیو توای پاکستان کې سلور واره د فوج حکومتونه پاتې شوی او تر سوچ دلته جمهوریت خپل جرړې نوې کلکې کړې نو د پوز په حق لبه د سیاسي ډلو پزلونو کې شکونه پیدا کیږي. هغه وایي د پوز ویان ته د سیاسي تورونو جواب ورکول نه پکار، خو بیا وایي د فوز د بیانونه هم د جمهوری او سیاسي حکومتونو کمزورې په ګوته کوي.
ادارې جو هي وو خاص طور سے فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی ابھی کردار ہے ان کا، تو ہر لحاظ سے فوج ایک بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
هغوی په پاکستان کې د ادارو او په ځانګړي ډول د پوز د هیواد په اقتصاد، خارجه او امنیتی پالیسیانو کې یو کردار پاتې شوی دی او اوس هم دغه کردار لوبوي او داسې په یو تکړه جمهوریت ملک کې نکېږي. خو چې څنګه څنګه په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي نو ورسره به په خپل د فوز کردار رو رو را کم شي. ښکارا دی وی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په لومړی ورځ زرګونو ګډونوالو ته په خپل وینا کې د کمې ادارې د نوم اغستلو پر ویلو ل ادارو سره ټکر نه غواړي، خو ادارې هم باید خپل بې طرفي ثابت کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د آزادی مارچ د اکثرو ګوندونو لخوا د دې احتجاجي مارچ ملاتړ کیږي، خصوصا د اپوزیشن ګوندونو چې په دې کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم شامل دی. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د احتجاج ته ویناوي کوي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند له محمود خان اڅکزی سره مرکه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه چې دوی وشول، باوجود دې چې ډیرو ګوندونو په دې کې ډیر چوکۍ ګټلې وې، پیپل پارټیز چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ ګټلې وې، جمعیت علما اسلام ګټلې وې، دا لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه ټولو پارټیانو وویل چې ډیره بده داندلی شوې ده. هیڅ شریف جرنیل دا نیسو ویلی چې داندلی نه ده شوې، هیڅ شریف جج دا نیسو ویلی چې داندلی نه ده شوې، هیڅ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دا نیسو ویلی، عام کلیوال خلک دا نیسو ویلی چې داندلی نه ده شوې، داندلی شوې ده. نو چې شوې ده مه پر ټینګېږئ، او که دوی پر ټینګ شي زه خدای وایم من دا خبره نه ده کړې، هلته په درنک بیم کوم که یار خدا د درنې خلک ثبو ته ولاړه، ضلعو ته ولاړه، د دې نه به استوفان جوړېږي. یو ور پکې پاکستان مات شوی دی، بل ور پکې بوټو پانسی سو دروزو پورې معاملات نه سمېږي. که دا انتخابات هم دوی ژر نه که تسلیم، خبره دا ده لومړی ځل دی نن خبر خلک وایي چیشت پر راځي کله کله سخت مشکل کی دی پاکستان، اقتصادی طور خوار خلق، غریب خلق، نوکران د ژوند هر سړی په تکلیف دی. چې یو وار خلق دغه تر اوت بیا د انتخابات او مطالبات په داسې نه دریږي، دومره سخته ګرانی ده. دې ته به ولس را دانګي، ولس به راځي دې میدان ته د څلورو صوبو چې په کورونو انسانان را جمع شي او بیا هنګامه جوړه کړي. او ستا داسې یو خطرناک حالت اقتصادي طور هم ملک ورځ په ورځ د غلط سیاست په وجه ورځ په ورځ د تنهایی خواته روان دی.
په ازادۍ مارش په اړه باندې دا ویل کېږي چې نه سیاسي ګوندونه پکې موږ په سټیج باندې وینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه پکې ښکاري او بیا چې کله ازادي مارش ته ورشو هلته هم د 90% نه زیات پښتانه ښکاري. ولې در سره دغه نور ګوندونه دومره په کلکه ونه درېده؟
درېږي به ما مطلب اوس سوال دی که نه اوس هم د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې پر پارټي باندې پرشر دی. یا نه ته ورېږه دا دا ازادي مارش به اوس ثبوت ځي. ما دا خپل ځاني سوچ دی دا ازادي مارش به اوس لوی لوی تالون ته ځي.
مریم نواز نواز شریف هغوی به درسره
دا به ټول راځي دا به ټول راځي داسې به راځي داسې به راځي چې خلک ورته اریان شي. دا ازادي مارش به کلو ته ځي. دغه ازادي مارش کې څو پارټیان دي؟ فضل رحمان صاحب دی تر سپورټ را دی ان پی وای زه یم زموږ پارټي ده مسلم لیگ دے پیپل دے کدا نہیں دا دوی درې درې پټه چې دا ما یاد کی چې اوس رغ وکي کوټه په هفته کې ختمې بندې نه
ختمې دوه اخیری نیټه یا کم دسه معلومات ده خو
درنا ختمې جنا دا نو شکل به بدل شي درنا بداش لوی طوفان جوړ کی زه خو وسم دا وایم چې کدی په دې پوهیږي چې څونه زر کې دای سي په کار ده چې عمران دا خبره ومني. د عمران د پاره هم ګټه ده. عمران هم سیاسي سړی دی چې دی یو پاورفل وزیر اعظم وي او یو بیوروکریسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي. اوس کې څوک مني کې نه مني د هر ډپټي کمشنر و شاته یو بلا ناست ده. ډپټي کمشنر د هر جج و شاته یو بلا ناست ده. دا ملک دا رنګه نه چلیږي او موږ هیڅ چاته اجازت نه ورکو. هیڅ چاته اجازت نه ورکو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادۍ ته حواله کوي.
ډیر مننه محمود خان چکزی صاحب.
ډیر مهرباني.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه روانه ده. دا چې په دې غونډه کې څه ویل څه وی د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان همدا غړي له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته هر کله وایم اورنګزیب خان.
ډیر مننه بارک.
په لنډه توګه راته وایي چې په دې غونډه کې تر اوسه څه وی او ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان هم نن په دې غونډه کې برخه اخیستله.
جی بارکوال صاحب، غونډه په داسې حال کې د پاکستان قومي اسمبلی شوې ده چې تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې یو درېشتم اکتوبر نه دلته د مخالفو ګوندونو لوی لاریون احتجاجي مارش هم روان دی. نن د غونډې نه وړاندې یو مهم پرمختګ شوی دی، هغه دا چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ګوند یعنی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلماني کمیټي ده، دا یو مهمه غونډه شوې ده او په غونډه کې مهمې فیصلې شوې دي. خدای تفصیل تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی چې د احتجاج په حق له آی کې څه فیصلې شوې دي. دا څه تمه وه چې د غونډې نه پس به وزیر اعظم هم د پاکستان قومي اسمبلی ته راځي او کېدای شي چې د احتجاج په حق له هیڅ بیان ورکړي، خو تر اوسه پورې آی لا پارلمان ته نه دی راغلی او نه څه قسمه بیان ورکړی دی. البته نن دا شوې دي چې تاسو ته معلومه ده چې نږدې نه لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه په احتجاج کې وخدي. نن د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا کار کړی دی چې وزیر اعظم د پارلمان غړو ته ویلي چې ټول دې په پارلمان کې حاضر وي. نن دوی په داسې حال کې 16 قانوني مسودې او 2 صدارتي حکمنامې یا آرډیننس منظور کړې دي چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د غړو شمیره ډېره کمه وه. نن په پارلمان کې چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي، یا د حکومت پر ضد او خصوصي توګه وزیر اعظم پر ضد سخت نارې هم وهلې دي او د غونډې بایکاټ کړې دي. او وروسته د میډیا سره خبرو په وخت د پاکستان مسلم لیگ او جمعیت العلماء اسلام او دغه شان نورو مخالفو سیاسي ګوندونو چې پاکستان پیپلز هم پکې شامل دي، هغوی د حکومت په دغه سخت تنقید کړی دی چې دی ډېر په بیړه باندې د بیلونه یا قانوني مسودې او د دوه صدارتي حکومتنامې آرډیننس پاس کړی دي. تاسو ته یاد وي چې تیر وروسته کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د تنقید نور هم زیات شوی وو چې دا حکومت د پارلمان له ذریعې قانون سازی نه کوي، بلکې پارلمان یې بای پاس کړی دی او صدارتي حکومتنامو تر مخه نوې نوې قانونونه چې کوم دي یا منظوروي. نن هم دا غشان دوه آرډیننس یا صدارتي حکومتنامې منظور شوی دي چې ور باندې اپوزیشن سخت احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف له خوا داسې کولو له وجې د پاکستان پارلمان چې یو مضبوط اداره ده هغه مکمل تباه شوی ده.
پلانډ توګه راته ویلی چې په دې کې دا کوم قوانین دي چې منظور کړي؟
دا سوال از بلونو په حق له قانوني مسودو په حق له خو تفصیل نه راغلی. البته چې دا کم دوه صدرتي حکومتنامې چې منزور شوی دي هغه کې یو ډېر مهم و چې وړاندې چې پاکستان میډیکل کم کونسل دی چې دلته پی ایم ٹی سی وایي هغه کې صحت چې کم اصولونه دي قانون دی هغه کې د یو صدرتي حکومت تر مخه دوی یو بدلون کړی و چې ډاکټرانو باندې لازم و چې کله هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو یې نه پس چې دوی پی ایم ٹی سی سره رجسټر کیږي نو یې پر هم یو امتحان ورکوي او یې نه پس یو بل امتحان هم ورکوي. د دې ترڅنګ د حکومتنامې تر مخه چې پی ایم ڈی سی یو مکمل اداره ده اداره هم په وقتی توګه ختم کړی شوی و او هیڅ کې چې کوم زرګونو کارکونکي وو هغه هم خپل نوکرونه فارغ کړی وو نو دا مهم چې کوم صدارتي حکومتنامه او دا هم پکې منظور شوی.
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نه خپلې غدوام لري. زه مهوش چلیل
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا غوښه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټولسي مخالف سیاسي ګوندونه وایي په حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. د رهبر کمیټې مشر اکرم درانی وایي
اگلے چند دنوں میں دباؤ بڑھایا جائے گا، دو دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے.
تیر شپه یو واری بیا د پاکستان د پوز ویاند د یو شخصي پاکستانی ټي وي سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. جو دفاعي سیډونکو تلت مسعود په دې روایت
فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
او د پېښور های کورټ د اسامه بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په تور د تورن ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28مې نیټې دنډولې ده. د شکیل افریدی وکیل وایي د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په اتمه ورځ هم دوام لري. مخالف سیاسي ګوندونه وایي پر حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي پر راتلونکو دوه ورځو کې به د دوی احتجاج بل رنګ اخلي. مخالف ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دې وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا غواړي.
د پاکستان د پوز ویان تیر شپه یو ور بیا د یو شخصي پاکستانی ټي وي سره خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا را بلل کیږي او پوز یوازې امنیتی دنده تر سره کوي. سیډونکو وایي د پاکستان د پوز د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورون ته جواب ویل پخپله د پوز په سیاست کې مداخلت دی او دا بیان باید چې د دفاع وزارت ورکړي وي.
د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28مې نیټې ځنډولې. د پاکستان حکومت په ایبټ آباد ښار کې په 2011 میلادي کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته ډاکټر افریدی له تندرو ډلو سره د مالی مرستو په تور نیولی، خو د امریکایي کانګرس وایي پاکستانی چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی.
نو پاکستان خارجه دفتر ویلی چې د راتلونکو خالی پورس به د کرتارپور ادارې پرانستې دستوري لپاره به لسو زرو نه زیات سکان د هندستان نه پاکستان ته راځي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی چې د هندستان نه راغلي سکان به هم هغه ورځ هند ته واپس لاړ شي او بل چرته تلو اجازه به ورته نه وي.
د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان حق دعوه رد کړه چې ګوند دغه هیواد ته افغان خاورې وراوښتو وسلوالو د دوی پر سرحدي پوسټو حمله کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکي وسلوال له افغان خاورې وراوښتي وو. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ دعوه کړې وه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وراوښتي او د هغوی پورې وسرحدي پوسټه یې حمله کړې وه.
په امریکا کې د ټولنیزو اړیکو ویب پاڼې ټویټر په دوه پخوانیو کارکونکو باندې سعودي عرب لپاره د جاسوسۍ کولو تور لګول شو دی. په سان فرانسیسکو عدالت کې د تیر شروع په ورځ دا تورونه لګولو په وخت ویل شوي چې سعودي عرب سره تعلق لرونکو د تنانو د سعودي عرب حکومت باندې تنقید کوونکو او د نورو تنانو شخصي معلومات راټول کړي.
د امریکې د کانګرس د استازو ایوان هغه ډیموکراټان چې د ډونالد ټرمپ د مؤاخذې په اړه د څېړنو د پیلیدونکو هڅو مشرک وي راتلونکي اونۍ به په عمومي غونډو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د درو مهمو چارواکو وضاحتونه واوریدل سي. ایران وایي د فردو په نامه تر مځکې لاندې ایټمي بټۍ کې د یورانیوم غني کول پیل کړی دی. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له ایټمي تړونه یو بل ګام پر شا سو. د ایران د ایټمي انرژي ادارې نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې وویل په فردو سیمه کې د یورانیوم د پیداوار او غني کولو کار پیل سو.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. پر شکیل افریدی باندې پاکستان تور لګولی چې له تندرو ډلو سره مالی مرستې کولې. خو د امریکې کانګرس وایي پاکستانی چارواکو هغه د اسامه بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په شک نیولی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور د حمید الله پر رپورټ کې اورو.
د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبدالشکور نن د زیارت پر ورځ اوریدنه کوله، خو یو واری بیا د بحث لپاره د حکومت وکیلان اوریدنه کې عدالت ته وړاندې نشول. د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل کمر ندیم ډیونی وسته وویل
ای جی صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کم دی هغه رانغلو او هغه دا یو هغه ورکړ چې بیا هغه سپریم کورټ کې مصروف دی. هغه د پاره بیا جس ډیر کافی انتظار وکړو، تقریبا یو بجو پر انتظار وکړو، خو چونکه هغه راتلو نه یا نشو راتله تاریخ بیا بدل کړو او 28/11 موږ نوې تاریخ موږ نه ته بوسو چې تاسو کیس تیار کړی دی. موږ جمعو شروع نه کیس تیار کړی دی، موږ آرګومنٹس کول غواړو، موږ دې ته تیار یو. ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کم دی دغه طرف نه څوک تیار نه دی نو دغه په وجه باندې تاریخ بدلیږي.
د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې دا اوریدنه د غیر فعال فټا ټریبیونل نه اوس های کورټ ته راغلی ده. د کال 2014 راځي د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې د سزا خلاف اپیل په فټا ټریبیونل کې ځنډیدلی وو. خو د سلویختو نبر اوریدنه کې یا هو حکومتي وکیل عدالت ته نه پیش کېدو او یا د عدالت په غوښتنه د مقدمه ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کېدو. د اسامه بن لادن پر معلومولو کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د خیبر ایجنسی د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د درې درشکارو د بند سزا اورول شوی و، چې وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دا تر درشتو کالو راکمه شوه. خو د پوره سزا د ختمولو د اپیل په کال 2014 کې بیا د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو د هغه وخت فعال فټا ټریبیونل ته کړو. های کورټ ته د کیس راتلو سره د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان خوشبینه وو چې اوس به دا اوریدنې وشي. په ورستنې یو اوریدنه کې هم د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په دې کیس کې د غور کېدو امر کړی وو. خو د هغې امر وروسته هم په ورستنې دوو اوریدنو کې بیا حکومتي وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې شوي. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې زندانی دی. حمید الله، ویو وی ډی نیوز، پېښور.
ځان اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی خلک چې د بنو په بکاخیل کډوال کیمپ کې په ژوند کولو مجبور دي، وایي چې په دوی ستیریږي او څنګه په ستړو کې ژوند کوي د ویرې حال نشي ویلی، ځکه چې بیا زورول کیږي. په قبایلي سیمو کې د آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای د شمیرو تر مخه دا وخت د بکاخیلو د کډوالو په کیمپ کې 2000 کورنۍ میشتي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه اورو.
د بکافیلو کیمپ په کال 2014 د کډوالو لپاره جوړ شوی، خو د دې کیمپ سره د بهر نه د خلکو تګ راتګ نه کیږي، ځکه چې د خلکو په خبره د کیمپ په دروازه سخت بندیز دی او که د کیمپ نه بهر څوک وزي نو هغه هم په رسمي تور اجازه اخلي. د بکافیلو په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل زیاتره کډوال ژوند کوي. د بکافیلو په کیمپ کې کډوال تر کوم حال تیریږي؟ ډیوټه د پښتنې په ځواب کې د کیمپ کډوالو وویل ځواب نشي کولی، ځکه چې د هغوی په خبره په کیمپ کې ورته کوم داسې آلات لګول شوی چې خبرې څوک وکړي هغه تن معلومیږي او بیا زورول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر وای په بغاخیلو په کیمپ کې په لګول شو خیمو کې نه په ګرمۍ او نه په یخنۍ کې خلک ژوند کولای شي چې په سخت مشکلاتو کې ښکیل دي. هغه ویل د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیات 15 کاله پوره شوي، خو د سیمې څخه کډوال شوي ټول خلک تر اوسه بیرته ستانه نه کړی شو، ځکه دوی په 7 نومبر په امیرعلي سیمه کښې د احتجاج پرېکړه کړې چې کډوال بیرته ستانه کړی شي.
دل ناری دی پابون دے باور نہ وزی او دے گاتے کیم با برومو آوا وا او دے تا دے سخت دے تکلیف کرا مخ مقصدی دی اوڑ اوڑ بچیوں دی دگے دا سینے نہ منیو وتا ولا کی دا متریائی دے داخل تے بلا واجا پکیم کے اس تو لائی جائے نہ فیسیلٹی ور کوائے کے نیا لا کاس لیر کوائے کے
د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر هم داسې تور لګوي چې د بګاخیلو په کیمپ کې د خلکو ژوند سخت په مشکلاتو کې دی. هغه وویل د علاقې له منتخب استازي په حیث کیمپ ته د تلو هڅه کوي او د اجازت دپاره خواست هم کړی، خو 2 میاشتې وشوي چې ځواب ورته نه دی ورکړی شوی.
زما سره په ریکارډ پراته دي چې ما سوپر ریکوست کړی دی چې زه کیمپ ته ورځم، د خلکو سره لاوېږم او د خلکو زما سره خبرې کول غواړي. هلته خلک په تکلیف دي، و موسم هم د سردی والله راغی. دوبایي اسمبلی ممبر په حیث باندې ما ته صرف دومره ګزاره شوې ده په دې منځ کې چې هغه وایي چې بس موږ تا ته انشاءالله اجازت اخلو، په اجازت
پی ڈی ایم وای د بکاخیلو کیمپ خوندی دی او هر ډول اسانتیاوې پکښې برابرې کړې شوې دي. د میاشتې په حساب هر کورنۍ ته خوراک څښاک او 2000 روپۍ ورکولی شي. په کیمپ کې سکول او هسپتال او جومات هم جوړ کړی شوی دی. د ادارې د شمالي وزیرستان د پاره چارواکي عمران وزیر وویل دوی هڅه کوي چې په کیمپ کې زړې خیمې بدلې کړي او دا تورونه ردوي چې په ټولنیزو رسنیو د کیمپ کوم حال ویل کیږي. په کیمپ کې داسې هیڅ ډول ستونزه نشته.
کوم منتری کیش گرانٹ سے 12000 روپے اگر ورکو اور سرا ور سرا منتری فوڈ راشن اور تمیلا ویجی دے ہیلپ فیسیلٹیز تا سکول گشتا اور مطلب دار چ نور کم دے دی ضرورت یا اگر مز ٹائم ٹو ٹائم پورا کو تو تاوان فون لے سو ہیلپ چوں کہ پراپر یو پلانڈ کیمپ تا یو اگر پراپر پلاننگ دے باران دے بو دے پارا یا نور مطلب کم شین دی اگے پر مول دے جو سسٹم دا یو سسٹمیٹک ادائی یو مسپل یو اسسمنٹ کرائے دے چار دے چا مطلب ٹینٹو نا ڈیر گاڑ دی یا مطلب
تیر کال د شمالي وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب شوی غړی محسن داوړ د بکاخیلو کیمپ ته تلو هڅه کړې وه، خو ویلي و پوځ هغه ته کیمپ ته تلو اجازه نه وه ورکړې. له دغې وروسته د بشري حقونو ځینې غړو د یاد کیمپ ته تلو هڅه کړې وه، خو هغه هم نه و کامیاب شوي. انتظامیه وایي د امنیت له امله نیغ په نیغه خلک کیمپ ته نه پرېږدوي او چې څوک کیمپ ته تلل غواړي اول به د حکومت نه اجازه اخلي. عدنان بیتنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. کغواڑے زمون پروگرامونو کی برخوا اخلے نو دا ٹیلیفون شمیر دا 001-202-205-003.
اوس هم د امریکې په اړه یو رپورټ ستاسو پام راګرځو. وړمه ورځ یعنی د نومبر پر 15 نیټه د امریکې ریاستي یا د ایالتونو انتخابات ترسره شوي چې ویل کیږي ډیموکریټ ګوند پکې زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو چې همدا غړی را سره په سټوډیو کې دی. د نومبر په 15 منیټه په امریکا کې پر ریاستي کچه شوی انتخاباتو کې مخالف ډیموکرات ګوند ګټه ترلاسه کړې دي. په ورجینیا ریاست کې د کال 1993 نه راپدې خو ډیموکرات ګوند په لومړي ځل د ریاست پوره اختیار ګټلې دي. د ورجینیا گورنر راف نورتم په ورجینیا کې د ډیموکرات ګوند د ګټې اعلان داسې وکړو.
Because I'm here to officially declare today, November the 5th, 2019, that Virginia is officially blue. Congratulations.
The way the November په 15 منټه شوی انتخاباتو د نتیجو رسمي اعلان کوم چې ورجینیا وس یو اودی یا بلو ریاست ته یعنی ډیموکراټانو ګټلې ده. زه ورته مبارکي وایم. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ریپابلیکن او ډیموکراټس د ځان لپاره خپل انتخابي رنگونه هم لري. د ریپابلیکن انتخابی رنگ سور او نخه اتی ده او د ډیموکرات ګوند انتخابی رنگ اودی یا بلو ده او د دوی نخه خر ده. د امریکا د ورجینیا ریاست په څیر په کنټاکی ریاست کې هم ډیموکرات ګوند ګټلې ده. په دغه ریاست کې د گورنری په انتخابی زغل کې ډیموکرات انډی بشیر د ریپابلیکن میټ بیون ته ماتې ورکړې ده. انډی بشیر وای په اولسی ستونزو د پاملرنې په سر یې دغه انتخابات ګټلی دي.
My message would be that this race is not about who's in the White House. It's about what's going on in your house.
انډی بشیر وای زما پیغام دا دی چې دا زغل د وایټ هاوس د ګټلو د پاره نه دی. دا د دې د پاره دی چې تاسو په خپل کورونو کې څه روان دي. د کنټاکی بیلون کې گورنر بیون چې په ټوله امریکا کې یو غیر مقبول گورنر ګڼل کیږي د دا خیال وو چې صدر ترامپ ور سره په آخري وخت کې ملاتړ وکړي او د بریالي شي. خدا سي ونه شوله. نو موړی وای
Kentucky is leading the way and that we support the president of the United States.
کنټاکی تر ټولو وړاندې ده او مونږه د امریکا د صدر ډانل ترامپ کلک ملاتړ کوو. په انتخاباتو کې د ګټو ترلاسه کولو سره په امریکا کې ډیموکراټان ډاډه شوي دي چې په راتلونکي کال کې په صدارتي انتخاباتو کې به هم ګټه ترلاسه کوي. هر څه کدي انتخاباتو د صدر ترامپ ریپابلیکن ګوند کمزورې کړي خو څېړونکو وایي د صدر ترامپ حوصله اوس هم اوچته ده او هغه خپل سیاسي مرکزونو پوره پاملرنه کړې ده او نظر پوښتنې ښایي چې د خپل سیاسي مخالفینو نه وروستو شوې ده. خو په ځینې ریاستونو کې د صدر ترامپ مقبولیت اوس هم ډیر اوچت ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې د راتلونکي خالی پورس به د کرتارپور رادارې پرانستې دستوري لپاره لزرونه زیات سکان پاکستان ته راځي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه دفتر وین ډاکټر فیصل ویلی چې هندوستان نه راغلي دا سکان به هم هغه ورځ هند ته واپس لاړ شي او بل چرته تلو اجازه به ورته نه وي. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې په دې اړه وویل
On the auspicious occasion of 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib
د بابا ګورو نانک د زیږیدو د ورځې په موخه پاکستان په خصوصي توګه کرتارپور ته راتلونکي سکانو د پاره اسانتیاو اعلان کړی دی چې په کې زیارت کوونکو سکانو د پاره د یو کال پاسپورت شرط ختم کړی سوی دی. دوی زیاته کړه چې د رهداري کاری د لارې راتلونکو د پاره د رواني میاشتې د نومبر د 9 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د $10 فیس هم ختم کړی سوی دی. پاکستان د کرتارپور د راهداري د پرانستې د دستوري د پاره د سیکانو لوړپوړو مشرانو په شمول 15,000 څخه زیات سیکیاتریانو ته ویزې جاری کړې دي او دا د حکومت یو لوی ګام ګرځول کیږي. خو بل پلوته د څه سیاست مدارانو له اړخه او پر سوشل میډیا هم د پاکستان حکومت باندې سختې نیوکې روانې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په تیرو ورځو کې ویلي چې حکومت یو اړخ ته د کشمیریانو د ملاتړ دعوی لري، خو بل پلوته د کشمیریانو د وینو سودا کیږي او د مودي سرکار سره نوې رهداري پرانستل کیږي. پر سوشل میډیا پوښتنې کیږي چې د سیکانو د پاره کرتارپور د لارې په شان پکار دی. د نورو ګاونډي هیوادونو افغانستان، ایران او چین سره هم د تګ راتګ دپاره اسانتیاوي راوستل سي. سوشل میډیا باندې دا هم ویل کیږي چې یو وړخته پاکستان د هندوستان سره ښه اړیکې ساتل غواړي، خو بل پلوته د مسلمان ګاونډي هیواد افغانستان خلکو ته د ویزو ورکولو عمل ودرول سوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل د پاکستان د سفارتخانه د ویزې سیکشن په کابل کې د چارواکو د ویرولو له سبب تړل سوی ده. خو دوی دا هم ویل چې ایمرجنسی ویزې ورکول کیږي.
دی ایمبسی اف پاکستان کابل ویل بی پروسیسنګ ویزا اپلیکیشنز فار میډیکل ایمرجنسی پیشنټس ډورینګ کلوزر اف کنسولر سرویس.
په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه ویزې سیکشن د تړلو په محل طبي ایمرجنسی ناروغانو د پاره د ویزې عمل جاری ساتل کیږي. دوی دا هم ویل چې سفارتکاران پر سړکونو ودرول کیږي چې په اړه افغان حکومت څخه احتجاج سوی دی او غوښتنه سوی ده چې افغان حکومت دې د پاکستانی سفارتکارانو حفاظت باوري کړي. تیره میاشت افغان حکومت هم په پېښور خپل کنسولګری تړلې و او ویلي وو چې پاکستانی چارواکو د هغه بازار څخه د افغانستان بیرغ لرې کړی چې د کابل ملکیت دی. خو د پاکستان وینا ده چې په دغه معاملې عمل د قانون تر مخه کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اعظم خان د پېښور اوسیدونکو یو سرکاري مرزم دی. هغه وایي په اوس وخت کې د ګرانۍ لامل خپل ماشومان له شخصي سکولونو یا له پرایویټ سکولونو راایستلې او په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، ځکه چې وایي د هغوی فیسونه نه سو پرې کولای. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ګرانۍ زیاته شوې او د پیسو نړیوالې ادارې یا IMF تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې به په راتلونکو دوه کلونو کې ګرانۍ نور هم زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
پینځه سلویخ کلن اعظم خان سرکاری ملازم دی او د دوی د یوې میاشتې تنخواه 3,000 روپۍ ده.
ما خپل ماشومان د یو عام پرایویټ سکول کې سنو دغه 2,950 د ترمنځ خپل ماشومان سرکاري سکول ته صرف د دې وجه راوسته چې را د وی پی سنو باندې سو برداشت کولای او دغه وجه دا و چې دومره ډیر شو کم د 9 سکیل د 11 سکیل ملازم په خور ته دي. نو دا صرف په کرای کې د میاشتې 3,000 روپۍ اضافه وشو. دا ورو ده بس اوسو لري پینځه کلو ده. ما دا تقریبا عام غوړي د انده د وو نه لاله 1,000 روپۍ ته دغه اول چې دی کوم چې ګټه وا څلور دړې هغه هم تقریبا 0 روپۍ ته لاله ورسېدله. ما د الرجي د وای ماشوم نه غېستله او هغه ما په 50 روپۍ راغېسته وا او هغه ما اوس په 130 روپۍ باندې راوړل. څومره د دوايانې چې دی دا ډبل نوم ډېر شي.
د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د ولري چې په روان مالی کال 2019 او شل کې د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې ګرانی 3.0 راکمه شوې ده. د سرکاري شمیرې مطابق روان کال په ستمبر کې د ګرانی شرح 1.3% وه، خو په اکتوبر کې د خوراکي شیانو او توانایي د قیمتونو نه علاوه په نورو شیانو کې ګرانی 1% ریکارډ کړې شوې ده. د پاکستان بیورو اف سټیټیسټکس وایي د روان کال په ستمبر کې ګرانی د 8.4% نه په اکتوبر کې 2.5% ته راکوزه شوې ده، خو په مجموعي توګه په ګرانی کې اضافه لیدل کیږي. د حکومت دا وعده چې په راتلونکي وخت کې هغوی پلان لري چې د سود شرح په 10.5% باندې برقرار وساتي، او د هغوی په وینا د ګرانی شرح به د 12% نه زیاته نشي. خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په راتلونکي وخت کې ګرانی د 10.5% پورې پیشنګوئی کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د اقتصاد ماهر لحاظ علي د حکومت د ګرانی د میاشتنی کمی سره اتفاق نه لري او وایي په ملک کې د تیر کال په نسبت په ګرانی کې 12% اضافه شوې ده. دوی وایي یوازې د سود په شرح کې د زیاتوالي په وجه په ګرانی کنټرول نشي ترلاسه کېدی.
پاکستان بیورو سټیټسټیک کوم د سرکار اداره دا ومنو د تیر کال په اکتوبر کې چې کومه ګرانی وا په هغه کې 12% زیاتوالی راغلی دی. یعنی دا هغه شو نو چې کوم په زمنګ د خوراک او روزمره چې کوم شیادی په هغه کې دی دا قیمتونه سیوا شوي دي. په یوه وخت کې زمیندار چې کوم د خپل سر خو دي چې د زمیندار سره د حکومت هیڅ قسم ملاتړ نشته دی. د پښتونخوا کوم ګورو د غنی په وخت کې کوم کارواندا شوی وا د غنو زمیندار چې کوم نه غږیږي چې د ګورو لوټونه غرنګ نه دي. په هغه په نسبت د سبزو د دې چې موږ ته ډیر زیات خاتلې دي او فرصه چې کوم د سپینې خاورې د دې قسمتونه هم سیوا شوي دي. د حکومت تاسو په شرعي سود باندې نه بل متا یو جز وختي نه بلکې ټول وختي چې کوم دې داسې فیصلې کول پکار دي چې دا رنګ د عام سړي په ژوند کې چې کوم بدلون راځي چې پازیټیو چې څه کوم وي کی چې هغه د پاره ګامونه پورته کړی.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې زیاته اضافه د وړو په بیو کې لیدل کیږي او ځینې حکومتونه په دې د کنټرول ساتلو لپاره هلې ځلې هم کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه دوام لري. پاکستان ته د IMF یو وفد اتلی چې د پاکستان د پارلیمان غړو سره خبرې وکړي. په دې باندې نور حاله لپاره د وخت سټوډیو کې محمد اکرام راغلی. ستړي مشي محمد اکرام.
ډیر مننه موشلی.
اکرام، د IMF چې کوم وفد پاکستان ته راغلی او د پارلیماني غړو سره خبرې کړې دي، نو څه خبرې شوې دي؟
موشلی، یو خدای چې د IMF چې کوم وفد تل دي، نو پاکستان د پارلیمان د غړو سره په دې باندې خبرې تری کړې دي چې یو خو قانونی ترمیمونه راوړي چې د بجلی چې کمی بای دی، نو دا اتوماتیکلی یعنی په خپل باندې دا خطه کیږي برکیږي د مارکیټ سره دا برابر شي، نه چې هغه باندې د حکومت اثر رسوخ وي. او د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم سټیټ بینک ته یا لوی حکومتي اداره ده، د هغه د گورنر چې کوم ټینور دی یا د هغه چې کوم موده ده، هغه زیات کړی شو. د دې زیات مقصد هم دار چې هغه یو خود مختار یا خپلواک وي چې کوم فیصله کوي چې په ملک کې انټرسټ ریټ یا د سود شرح کته کول برکول وي، نو هغه په ازادۍ سره دغه فیصله کوي. ځکه چې په بهر دنیا کې زیاتره دلته په امریکا کې کوکته شي، نو چې کله د امریکې دلته فدرل ریزرو مشر وي او هغه زیاتره فیصله خود مختار کوي، د هغه یو بورډ وي، د هغه لاندې دا فیصله کیږي، نو هغه د حکومتي اثر رسوخ نه بروی په هغه باندې زیات اثر رسوخ نه وي. او هغه چې کوم فیصله کوي، نو هغه د حالات پرانا کې کوي، سیاسي فیصله نه کوي. نو هغه هم دغه مقصد دی چې د سټیټ بینک چې کوم گورنر دی هغه ته زیاته خپلواکي او خود مختاری ملاوي شي. د دې نه علاوه د پاکستان ته د IMF یو دویم قسط دی، دا تقریبا 380 میلیونه ډالر دی. په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي چې زیات امکان دی د دې لاره به هوار شي. د دې نه علاوه IMF دا هم ویلي دي چې د دوی د FATF چې کومه خبره ده، هغې په حق لبانې دي، په خپل باندې خبرې تیر کړې دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه د دې نیخ په نیغه باندې اندېښنه نه ده، بلکې دوی په خپل باندې په پاکستان کې چې کوم دغه اصلاحات دي هغه باید وکړي شي.
دا وخت د ګرانی صورتحال دی په پاکستان کې.
د ګرانی صورتحال به صرف د ویم چې په پاکستان کې دا وخت ګرانی یا انفلیشن هغه ډبل ډیجیټ کې دی. ډبل ډیجیټ مطلب دا چې د نه نه بره وي د لس نه ورخوا دی. په پاکستان کې دا وخت د نومبر په میاشت کې ګرانی هغه تقریبا 12% ده. 12% د هر میاشت کې بیا د میاشتې په سری بیا چې کله کار ختمیږي نو بیا د ټول کال را یوځای شو. خو گرانی بیا هم ډیره زیاته ده. زه به موازنه د امریکا سره وکم چې دلته په امریکا کې گرانی یا انفلیشن هغه د 2% نه ښکته دی. په پاکستان کې دا 12% دی. نو دا ډیر زیات دی او د دې اثر په خلکو باندې بیا ډیر زیات کیږي ځکه چې ستا د سامانونو اخستو هغه وس طاقت نه د روپۍ چې کم قدر دی هغه را کم شي. ستا سره په جیب کې 100 روپۍ او یو سیس په 100 روپۍ کېږي او هغه تا ته یو میاشت پس بیا په 100 په 12 نو هغه 12 روپۍ به ته د کم ځای نه راوړي. او دا خو زه صرف د 100 روپو په حواله سرم چې کله دا 0 ته واوړي او بیا 2000 او 10000 او 50000 ته واوړي نو په هغه کې 12% زیاتوالی راتلل. بیا د خلکو لپاره ډېر زیات ګران شي.
سمه ده. ډېره مننه عمر اکرام.
ډېره مننه.
واشنگتن ڈی سی نا دا